ټاپیان شول. چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه چاودنه د څه له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د تروریزم اعمال سرته ورسوي. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د آتش بېته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهر او شاجوی ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې یوازې 40 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. په دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شینجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوه امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی و میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چه تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که دو سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیقی را در قسمت شیوع بیماری ها و مریضی روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنن که تا حد حدودی به کاروبار و زندگی خود نارس یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش دارن، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم اعراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن و به 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه به خودکشی دارن، در حدود 7.39% ای افکار را به یک پلان تبدیل کردن و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. ای ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیست. از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم، به طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنه که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شود، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بیخوابی استفاده کنند و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همو سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روش های دوایی و روش های غیر دوایی است.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صیب شریک سازید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات را کنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگر جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه، ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که این کدام روز است، چون به مناسبت از این روز هم از برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد، این صحت روانی میگم. یا به صورت ما بگویم که یک جزء مهم صحت است، صحت روانی یک جزء مهم صحت است، میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این صحت روانی میگه. یعنی امی 4 بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالات و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که ما یادآوری کنیم بسیار مهم است و همانطور عزیز ما باید بدانم که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف‌های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش‌های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته میباشه و یک نوع استیگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم السلام، خور سلامش.
تست علی مشیخ براونی ته بخیر راغلی، مهربانی وکړه نمره ته وایا د کم زینه دی اړیکه نیولې او بیا دې پوښتنه مطرح کړه.
خور صدرت زازی هم د پکتیا ولایت نازخ پلا دین ډاکټر سره مې دا پوښتنه ده، یعنی کله چې یعنی کوم د سی اپ کی وشي یا کوم د افغان خبر یا رسنې د لارې خپل په سترګو سو ګورم، او بیا د سوال د سید اعظم سی بل رقم شنیږي میږي غونډه شي بس حالات مې لګډ وټ شي، کله واره دا عمل دا سیوایی روانې تیر شي او کله واره مې وګورځي و چې مې وګورځي نو باندې سی غخونم ته چا مزبم ته چا مدار څه بس یو پنځل دقیقې دا سی خراب او په خپل حالات کې نو بیا چې سی شوم دا ټول بدن یې رسې درد کوي، دا ورغله ما دا ډاکټر ته ورغله ما در شکر د درسته دې په کابل کې دا دوه کوم ګولې راکړې یعنی پیګرال په نامه او ایتیوال په نامه وای دا خورا بس هغه چې خورم بیا د سیلک سره کنټرول کیو او کبه هغه نه خورم نو بیا مغه سي ګډ نو می خلا دا چې د سينور کومه تداوی کومه لارې شته.
اها ډیر زیاته مننه سید عارف زازه، ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وای، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب، یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچېره تاسو څنګه حکایت کوي او څنګه هم تعبیروي یا توسعه مقتدا خپل مشکل یا ستونزه وای، فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پوښتنې د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې همدغه د هموږ هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځوړي، او دا علت هم د خودله شوې ده چې دوامداره جنګونه، انفجارات او همدارنګه ظلم، جبر، بې عدالتي، مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې رامنځته کوي. تا خپل ویل چې کله یو انفجار وسي یا یو چیرته واقع وسي نو واقعا وروسته د حالات راته پیدا کیږي، او دا اوس فرق کوي چې تاسو موږ له نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشئ او ټول هغه ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکړئ، پس لغه نه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکړي چې تاسو ستونزه څه شي ده. په صورت دی ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړل شوې ده او کوم څه چې تاسو قصه کوي دا لږ ذره سره تناسب نه خوري، بیا هم په هر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي نو تاسو کچیر مکمل او خپل ستونزه ورته ویلي ممکن د هغه پاسه تاسو دوا درکړل شوې. په هر صورت بیا هم کېدای شي کچیر تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزه مکمل ورته وایي چې حالت سره هم پیهیږي څومره وخت نیسي او دا واقعیا سره هم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو ځواب اخیسته وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خورجان
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې.
زه احمد شاه وروم د پولیسو خدمت مابس ته تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سم کارم ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه، مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا رواني تکلیف کوم دا د صاحب ګولې خرم تقریبا یو اتکاله چې د رسپریډون په نامه و سپټالو تران او تا ګولې خرم نو وس تاسو واه په پرېبل از خرم و چې دا کته کومه یو شپه و نو خند ټول په تن می داسې کې لکه برق چې می ورته بس تا سریز لکه برق فرنتونه چې راکې
احمد شاه سمدا ته په تماس سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه، د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسمه دواګانې تاسو نوم واخیستو خري، یو خبره ده چې تاسو بدی حق له بعد موږ معلومات حاصل کو چې تاسو کوم ستونزه درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړې ده د کوم ستونزه په اساس تاسو تجویز کړی ده، یو دا خبره. دویمه دا خبره ده چې تاسو وایي اتکال زخرمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده، د پښتنه چې باید تاسو نشوای وای او باید وشي خدای په رادیو طریقه فکر نکوم چې وشي، او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړی یعنی کوم ستونزه تاسو درلودله، او درېم مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصابو کوم ګولۍ یا تابلیتونه یا دواګانې تاسو خوري هغه دفتن مقطع کوي، هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي، د ډاکټر په مشوره به تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسو قطع کوي، اکثریت رواني ناروغي او دواګان چې دي کله چې تاسو د درمل خوري نو د فتنه کچیر قطه کې پست یو دوامدار خوراک نه هغه قطه شي نو د هغه دی هغه د قطه دوايي ستونزې منستر وړي یعنی کوم اراس کې د دوا په قطه کې دوه کې منستر دي هغه اراس منستر دا سه صحیح واقعي او صحیح وای چې کله تاسو دوا د فتنه قطه کړئ تاسو د ستونزې پیدا کیږي کچیر تاسو فعلا لپاره صحت ولري او د دې ستونزې نه تاسو جوړ یی نو تاسو دوا کچیر قطه کوي دوا په تدریجي شکل قطه کوي یا دفعتن به نه قطه کوي ترڅو د دې ستونزې تاسو نو مخسته د غبایس نشي.
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور بشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام زین کین خو.
بله و تاسو غږ مونږ ترازی مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایست او د کوم ځای نه ماړی کنی ولې
اغانیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو سره
آغا میر له جلال آباد څخه مهرباني وکړه آغا میر خپل پوښتنه مطرح کړه.
دا غزما سوال خو له ټولانی غونډې نه کله وخت راځي ډیره بخینو دا.
بله مهرباني
وکړه. ډاکټر صاحب محترم نن دا سوال ده چې زمونږ یو دوست وو دا تقریبا د یو میاشتې وروسته باندې وو هلته باندې وو خو په هغه د بند په موده کې یو چا سره باندې وو هلته ډېر داسې ناخواري لیدلې دي چې کسانې پرې وژلي دي او تقریبا د شپږ نفر کې نفاتې ژوندي په دې کې ډېر اخلاص وو چې اخلاص نو اوس چې کله تور کې ناست یا چېرته مونږ ملګرو سره ناست چې دا د چې ګلاس ګلاس کې داسې لړزه تېره چې دې چاته شي یا د شپې داسې یو غږ کوي چې هله راغی داسې یو څرڅ وهم غوندې تور توازن هم تقریبا د لاسه ورکړی ده او کله ناکله داسې حالت سره مخامخ کېږي او ډاکټر صاحب نن دا سوال ده چې دا قابل دی تداوی ده که نه ده دغه څه
سامه ده په تمه اوسه آغا میر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه آغا میر ورور د ناروغ پاک له واقعیت کوم ستونزې چې اوس ورته پیدا شوې دي د سبب همدغه ناخواله ده چې د باندې تېرې شوې دي یعنی تاسې یوازې تاسو نه بلکې ټولو هیوادوالو چې دغه رادیو اوري او د اوس د مغه اوري دغه نظر د هیڅ کله ځان سره نه ساتي او د دمولو خوا رد ده چې هیڅ رواني ناروغي تداوی نه لري بلکې هر رواني ناروغي چې دي هغه تداوی وړ دي او تداوی کیږي د دغه ستونزې د تداوی لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب راپور کې ویل چې موږ په ټول افغانستان کې 300 مراکز لرو نو تاسو کولای شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې هلته سایکو سوشل نرسان دي یا هلته د رواني ناروغۍ لپاره مشاورین دي هغوی سره تاسو ورشئ مشوره ورسره وکړئ که چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره ضرورت وه نو مشوره به ورته ورکړي او که دوا ته ضرورت وه نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغۍ ډاکټر ته یې ورولیږي نو د تداوی وړ ده او تاسو کولای شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشئ او دا ټول ستونزه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ د کوم ځای نه ماړی کني ولې ده
مننه کوم زه سایل کونړ د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې متاسف یم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه وکړم.
ډېره زیاته مننه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زما زه ډاکټر صاحب سره پوښتنه ده چې ما یو وخت را تمکو د تسرات ګرفت کړه سګرټ مې څکل او سګرټ مې ناڅا په تا پریښودله او بیا مریض شو ما نو اوس داسې احساس را سره پیدا کېږي چې مثال پاڅېږم ما دا کار زه نشم کولی مزرم اندې چې کتل ځي مخطوط ته نځي آیا چې دا د رواني سره کوم اخبارې که نه د دې تمکو کوم مشکل دی
بس دغه یوه پوښتنه مو وه
بله پوښتنه هم لرم د دې نه مې هغه خبره داسې تکې پیدا کړې چې اوس د ډېرو خلکو چې خبرې چې کوي ناڅاپه احساسات کېږم خبرې زه مجلاتې نه کوي زه به خبرې کوم او داسې غوسه زیاته راځي چې دا هم دسه راکړم اړیکه لري دغه سګرټ پرېښودلو سره او په رواني کې
مشکلداسې
مشوره او هدایت راته وکړي
سمه ده تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسې ته مشورې درکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه سهیل صاحب یو خو دې ډېر ښه کار کړی ده چې سګرټ دې پرېښی دي او دا د ښه تصمیم نیولی ده او نور هیوادوالو ته هم وایي څوک چې سګرټ څښوي یعنې دا اوس د تصمیم ونیسي سګرټ پرېږدي سګرټ پرېښودل یو تصمیم غواړي دا هیڅکله په زور نه کېږي په قاطعیت نه کېږي بلکې یو څوک چې خپل ځان ته تصمیم ونیسي چې بس زه پرېږدم د پډیر اسانی سره پریخدل کیږي. ټول مخدره مواد او ټول هغه نشه کوونکي مواد چې سو غواړي چې احتیاط لري او د پریری نو ډیر په اسانی سره پریخدل سي. خدا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخص ونیسي. نو دا خو ښه کار شوی ده او تصمیم صحیح نیولی ده. تاسو چې کومه ستونزه اوس ویلې ده ممکن د سګرټو نه نه وي. ځینې حالتونه ما تاسو عمر پوښتنه ونه کړه چې عمر به م څومره وي؟ شاید عمر م له 40-50 نه زیات وي. ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې دې ستونزې سبب وشي. چې مثلا ته کوشش کوې چې هر چېرته خپل ځان مطرح کړي یا هره خبره باید ته وکړي. دا ممکن یو نوبل تکلیف ده چې وسواس کې راځي. ته فکر کوې چې بل څوک خبرو کې اشتباه به وکړي، غلطه خبره به وکړي، نو ته خپله دا خبره وړاندې کوې. شاید یو بل تکلیف کې راځي، ممکن دا یو اضطرابي تکلیف ولري د رواني ناروغۍ نه. نو دا هم بیا دې ته اړه لري چې تاسو نه مکمله تاریخچه واخیستل شي. تاسو ستونزو په خپله باندې ممکن د دې ستونزې تاسو یادوري وکړله، نور ستونزې هم ولروي. که چیرې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغۍ ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي، دینې واورئ، تاسو دې ته واوروئ، نو انشاءالله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لاره به ورته پیدا کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو مختلفې پوښتنې وکړلې. یوه پوښتنه به زه د دوی د پوښتنو په تړاو وکړم چې ډیرې ناروغۍ یادې کړلې، ډیر علتونه یې یاد کړل. تاسو وایاست چې علمي علتونه یې کم دي د دغې ناروغۍ؟
مننه. مخکې دنه چې په دې ناروغۍ په اسباب باندې وغږیږو، دا د ورلد مینټل هیلت ډے هر کال د کال د اهمیت لپاره او د یو ناروغي د اهمیت لپاره په دې کال باندې نوم غدي. 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې مینټل هیلت پروموشن او سوسایډ پریوینشن، یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅې وکړو او د خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو. ولی د سکل ځان وژنه ډیر مهمه وبلله، ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان، یعنی 800,000 کسان ځان وژنه کوي. په هر 30 ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي. هر ورځ هر 30 ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوزنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژنې. او اکثرا بل احمد د دې نوم چې نوم یې کړی چې پریوینشن اف سوسایډ، یا د ځان وژنې مخنیوي، علت هم دا خدای ده چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثریا ځان وژنه چې کوي ځوانان کوي. یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي. او درېمه خبره ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي. او بل عددی وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایلو استفاده کوي، دوی خصوصا زنانه دي مرګي مو شاده غدې حشرات او زید دواونه استفاده کوي، او نارینه اکثرا دي مرمیونه او یا هم دي ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه استفاده کوي. نو ځکه دغه اهمیت لري. په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس هم ویلې چې د رواني ناروغیو مکمل سبب معلوم نه ده، نو ځکه رواني ناروغي تر رواني ناروغي نه وي، بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي. په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري. یو بایو سایکو سوشل، یو بیولوژیکي اسباب دي، او بل سایکولوژیکي اسباب دي، او بل محیطي اسباب دي. په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډیر رول لري؟ هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي، د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځ ته وړي. او یا هم یو نو مواد د هغه موادو تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادیږي، د هغه موادو کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي. دویم بیولوژیکي سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده. کچره د کورنۍ نږدې غړي، پلار، مور، خور، ورور، کاکا، ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري، کچره د په دې ناروغي اخته وي دوی هم اخته کېدای شي. درېمه علت بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي وروسته بیا هم په دې ستونزې روان اخته کیږي. بل بیولوژیکی اسباب کې دی د سر ضربه هم په دې کې رول لري. همدارنګه په کوچنیوالو کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه وروسته په کوچنیوالو کې عصبي یا مغزي صدمې هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې خي هغه غیر متوازنه غذا ده، دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکي اسباب ورته وایي. بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي، یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامداره شکل باندې توهین شي، اکثر کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي،
بله،
او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاسه ورکي، یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بې پروايي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغۍ اخته کیږي. او دریم اسباب چې ښایي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په ښځو کې طلاقونه همدارنګ کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنیو کې، او همدارنګ ضعیف اعتماد په نفس یو شخص، دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري تر څو یو کس د رواني ناروغۍ باندې اخته شي.
بله، مننه. د خبرونې وخت هم کم پاتې دی، وربشو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د برخیل خوری زمای تاسو دی جناب داسه سر تا سلامونه و نیکیهی بانده کم.
آها، وعلیکم السلام. ستاسو در رادیو غږ جیک دی لگی تیت که میره بانی و که پختونم مطرح که
جناب داسه سر تا پختون دادا روانی تکلیف یا جنون دواره یو مرض دی او که فرق لری آیا دغه روانی تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون دغه ابتدا او شروع ده او کنا دی فرق لري په خپل مابین کې او دا که فرق لري نو فرق به سي کله دا څه واضح کړه ته نو مهرباني دی.
بله بله، ډیره زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې دی خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلې، خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
وخت هم کم ده، بلند وایم چې دغه جنون چې د روان ناروغي یو برخه ده، او ډېره کم فیصد یو برخه ده چې دا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، یعنی د رواني ناروغۍ په یو ګروپ کې همدا جنون هم راځي چې مختلف ناروغۍ پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوی وکړو په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لبانې که زه ووایم ده و میسره باندې ګران اوردن کې باید دا هم واوري او جدید خبرونه سي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یا ننګ نه ده، او د تداوی وړ ده، باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي، د تداوی وړ ده، هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي، او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي تر څو ستونزې حل شي. دریم، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزه په شکل باندې وپیژندل شي، یو ناروغي په شکل وپیژندل شي. د رواني ناروغي سره د طبيعي صورتونه نسی، یعنی په دې معنا چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري، هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي، همدارنګ باید د رواني ناروغانو لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورم خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغۍ پاک لباندې مکمله آگاهی او پوهاوی پیدا کړئ، تر څو کوم ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پوښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي، بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او آخري خبره ده چې کوشش دې وکړي چې د ډاکټرانو توصیې چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیې تاسو په دقت سره واورئ او عملي یې کړئ.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، له تاسو نه چې خبرونې کې مو ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونې کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تربیا د خدای پامن.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.